امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن یک شنبه ده، د 1999 کال د دلوی د میاشتې 28 ده، چې د 2009 کال د فبروري د میاشتې 18 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی د پاکستان او امریکا ترمنځ په اسلام آباد کې د مذاکراتو د نتیجو په اړه اندېښمن دی. د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان پاکستان ته په رسمي سفر ځي او په شمالي سینا کې د وسلوالو جنګیالو په حمله کې د مصر د پوځ 15 عسکر وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. پوره خبرونه د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس د شنبې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره د میونخ په کلنی امنیتي کانفرنس کې د ملاقات پر مهال په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې دي. هغه هیله څرګنده کړې چې حکومت به هم له طالبانو سره د امریکا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو څو ځلې دا خبره کړې چې د اشرف غنی د حکومت سره د مخامخ خبرو نیت نه لري. دو هفته مخکې په مسکو کې د یو بین الافغاني کانفرنس په زمن کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په شمول د اشرف غنی له سیاسي مخالفانو سره ملاقات وکړ. پخواني جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي ویره لري چې په اسلام آباد کې به د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې افغانستان په سیمه ییزو سیالیو کې راګیر کړي. کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې د ایپی خبري اژانس ته وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په دې بیړه کې دي چې د سولې د مذاکراتو لپاره روسیې نه په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره استفاده وکړي. د افغانستان د ګاونډیانو نه علاوه د خلیج عربي دولتونه هم په خپلو کې په سیالۍ بوخت دي او هر یو زیار باسي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه وروسته په افغانستان کې نفوذ ولري. له دې امله کرزی ویل دی فکر کوي چې د پخوانیو تجربو پر رڼا کې شاید چې پاکستان دا ځلې هم د سولې د پروسې په مخ کې خنډونه واچوي. کرزی ویل موږ باید په افغانستان کې د سولې او د امریکا او د افغانستان په سر د امریکا او پاکستان ترمنځ د معاملې ترمنځ توپیر وکړو. په داسې حال کې چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان نن د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته په رسمي سفر ځي. پاکستان د هغه سیمه ییز نظامي ائتلاف غړیتوب لري چې د محمد بن سلمان په ابتکار د سعودي عربستان په مشرۍ وړم کال جوړ شو. د پاکستان د پوځ پخوانی لوی دریسیز متقاعد ډګر جنرال راحیل شریفي قومانداني په غاړه واخیسته. د پاکستان د پلان جوړولو پر اختیا او اصلاحاتو د چارو وزیر مخدوم خسرو بختیار د شنبې په ورځ ویل چې د چین د ماهرانو یوه ډله په دې میاشت کې پاکستان ته سفر کوي او د هغو ټولنیزو اقتصادي پروژو د چارو په سنبالولو کې به د پاکستان سره کومک وکړي چې چین د مصارفو د بوج د پورته کولو ژمنه کړې. پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره او د خارجي اثارو له کمبود سره مخامخ دی. چین، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته د 2 میلیارد ډالر عاجل پور خواست کړی. چین 2 میلیارد ډالر ورکړي او سعودي عربستان او امارات ورته په ګټه 4 میلیارد ډالر په کمه ګټه په پور ورکړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس چې د شنبې په ورځ د جرمني د منشن په ښار کې په یو کلنی امنیتي کانفرنس کې وینا کوله، د ایران، وینزویلا، چین او روسیې سره د نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکو د ساتلو په سبب اروپایان وټکول. په دغه امنیتي غونډه کې پر متحدینو باندې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال د لفظي حملو په تعقیب د اروپایانو او متحده ایالاتو ترمنځ تشنج پیدا شو. مایک پینس په ځانګړې توګه د چین ذکر وکړ او خبرداری ورکړ چې چین د امریکا او د اروپا د ټولو انډیوالانو ته غټ خطر متوجه کوي. پینس زیاته کړه، هر څومره چې پر ختیځ باندې زموږ د انډیوالانو اتکا زیاتېږي، موږ د لویدیځ د دفاع په اړه نشو ډاډمن کېدلی. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. ټاکل شوی وه چې نن د پرون د شنبې په ورځ په نایجیریا کې د جمهوري ریاست او د پارلمان انتخابات وشي، خو دغه هیواد د انتخاباتو مستقل کمیسون د انتخاباتي حوزو د پرانیستلو نه څو شیبې مخکې د یوې هفتې پورې وځنډول. جمهور رئیس محمدو بوهاری چې دا ځلې بیا یې ځان کاندید کړی پر ولس غږ کړی دی چې آرام وسي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس محمود یعقوبو خبریالانو ته وویل دا یو مشکله پرېکړه وه چې موږ وکړه، خو په بریالیتوب سره د پارلماني انتخاباتو د جمهوري ریاست انتخاباتو د سرته رسولو لپاره لازمي وه. نایجیریا چې د افریقا تر ټولو پر نفوسه هیواد دی، 150 میلیونه وګړي لري او 50% کې مسلمانان دي. د مصر پوځ وایي چې د شنبې په ورځ په شمالي سینا کې د وسلوالو جنګیالو او د پوځ عسکرو ترمنځ په خونړیو نښتو کې 15 حکومتي عسکر وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. و جنګیالي هم وژل شو. د افپی خبري اژانس وایي چې نښتې پر یوې نظامي پوستې باندې د وسلوالو د حملو په تعقیب وشوې او په سومالیا کې د افریقایي اتحاد ګډ نظامي ماموریت شروع کیږي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ته. امریکا وایي چې له افغانستان څخه به څه باندې زر پوځیان راوباسي، خو دا بهیر د سولې له روانو مذاکراتو سره تړاو نه لري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي که سوله راسي په هیواد کې د بهرنیو قواوو د پاتې کېدو اړتیا نسته. دارنګه یوې امریکایي رسنۍ خبر ورکړی چې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا د سفارت مامورین کموي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې ممکن له افغانستان څخه تر زورو زیات پوځیان وباسي، افغان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره به له افغان ځواکونو سره د امریکا همکاري دوام ولري. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان جنرال جوزف وټل ریټرز اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول د دغه هیواد د سولې په اړه د روانو هڅو سره تړاو نه لري.
د پوځیانو د تغییر او تبدیل کموالی او زیاتوالی بحث مطرح و، خو دا ښکاره ده چې کله په دې هیواد کې واقعي سوله راشي دلته به د بهرنیو او نړیوالو ځواکونو اړتیا نه وي. له همدې امله ویلی شو چې دا له سولې سره تړلې او دا هم ویلی شو چې نه ده.
نظامی شنونکو وایي چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه د پوځیانو د وستلو اعلان افغان حکومت او طالبانو ته یو اخطار دی ترڅو دواړه اړخونه د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي. د دوی په خبره امریکا نور دې پایلې ته رسیدلې چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي.
دا خو ټول معنا د دې د شکست لري. په نظامی لحاظ باندې د شکست دی لپاره دې دغه شکست خپل جبران کړي. دوی دې نه عجله کوي، نه دې دغه اخطارونه ورکوي. دوی دی هغه لاره ونیسی چې د افغانستان کې سوله شرافت پندانه او دایم سوله راسي. هغه په دې معنی چې مجبوره دی که پاکستان مجبوره دی که هغه نور مملکتونه سي لاس وي چې طالبان دې ته حاضر کړه چې د افغان دولت سره مخامخ وغږېږي او هیڅوک پکې نه وي.
په ورته وخت کې د امریکا ملي راډیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کموي. که څه هم یاد سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیاسي شنونکي وایي چې د امریکا سفارت دلته د اړتیا له مخې پراخ شوی و.
د متحده ایالاتونو سفارت نه یوازې ډیپلوماتیکې اړیکې یا هغه ډیپلوماسي سیاست چې دی په افغانستان کې یا د سیمې د پاره له دې سفارت پر مخ بوي، بلکې په ډیری مواردو کې په نظامی مواردو کې هم له همدې ځایه کارونه کېدل، د همدې ځایه ډول رهبری کېدل. نو وشه افغان امنیتي ځواکونه هم په پښو ولاړ دي. دې تر څنګ نړیوال ځواکونه د روزلو د پاره دلته دي. نو زه فکر نه کوم چې د متحده ایالاتونو د سفارت هغه پراخ یا ډیر لوی تشکیل چې وایي هغه ته اړتیا وي، دا هم په هغه اساس باندې کېږي چې اړتیا نشته ورته.
په افغانستان کې دا مهال 4000 امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې، مشورې او هوایي ملاتړ په ماموریت بوخت دي. دوی ونی وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته په یو لیږل سوي لیک کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یو موثر شمیر د پاتې کېدو او د دغه ځواکونو د لګښتونو د کمېدو وړاندیز کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 FM/15.
د افغانستان حکومت د غیر دولتي اشخاصو او افرادو څخه دولتي وسایط راټولوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د یو لیست په جوړولو یې کار پیل کړی چې معلومه کړي چې دولتي وسایط او وسایل د چا سره دي. رحیم ګل څاروان له کابل څخه په دې باره کې رپورټ لري.
د کورنی چار وزارت وی لټولو هغه پخوانی چارواکو او افراد نه چې دولتي تجهیزات وسایت او وسلې ورسره دی راټولوي او دا دولتي امکانات د دولت د برحال سیستم په واکه ورکوي. د کورنی چار وزارت وی د یو شمیر افرادو یو شمیر وسایل لټول شوی، خو د زورواکو نه چې د دې وزارت په وینا د دوی لومړنۍ خبرداري ته اتنه هم نه ده کړی، هم به پرې دا پروسه تطبیق شي. د کورنی چار وزارت سرپرست ویان نصرت الله رحیمی وی جنرال دین محمد جرأت چې د وزارت ورته دوه اویا ساعته ضرب العجل ټاکلی و، پکې دوه هنوی، دوه داشکی او دوه زره مرمۍ سپارلی او پاتې نور تجهیزات به د دې اونۍ تر پایه ورته وسپاري. هغه وایي د یو لیست په ترتیبولو هم بوخت دي.
اوس مهال د کورنیو چارو وزارت په همدغه لیست باندې کار کوي. دغه لیست به ترتیبیږي، تنظیمیږي به او د افغانستان د خلکو سره به شریکیږي. هم مهاله به په دې برخه کې اقدامات ترسره کیږي. دقیقا ټول موارد، هغه که تجهیزات دي، هغه که دولتي او نظامي وسایط دي او که وسلې دي، حتی هغه افراد چې هغه نظامي دي او د ځینو اشخاص و افراد سره خدمتي دي، هغه به هم راټولیږي.
په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا هم وای دا دولتي تجهیزات دي او راټولولو او ثبتولو لړۍ پیل کړې ده. د شورا ویان طارق آرین وای چې د شورا د وسایطو له راټولولو پرته نور اصلاحات هم پیل کړي دي.
موږ جدي اصلاحات د امنیت په شورا او امنیتي سکتور کې پیل کړي دي. د امنیتي سکتور په رهبرۍ کې تغیرات، تهاجمي حالت تک په سیستم کې شوالی او له 2001 کال نه تر اوسه د دولتي وسایطو ثبت او راټولول د دغه اقداماتو برخه ده.
امنیتي څېړونکي بیا وایي چې دا هڅې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سره مرسته کوي.
که دولت دغسې سلاګانې چې د خلکو په منځ کې ده راټولې کړي، یقینا د امنیت په مورد، یعنی د اختطاف، د غلا او د هغه مشکلات چې اوس په افغانستان کې روانه ده مخنیوی کیږي.
خو ځینو له دې اقدام سره مخالفت ښودلې. د اجرایي رئیس مرستیال حاجي محمد محقق هم د دې اقداماتو مخالف دی. هغه نن وویل چې د نظام له برجسته اشخاصو د دولتي امکاناتو اخیستل داسې ښودل کیږي چې دولتي امکانات یوازې د ولس مشر دي. هغه ویلي دا د بیت المال امکانات دي چې نړیوالې ټولنې ورکړي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسیز موږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. رپورټونه وایي چې د سعودي ولیعهد پاکستان ته سفر کوي، شایي هلته د طالبانو له استازو سره هم وګوري. موږ د سولې په خبرو کې د سعودي د رول په هکله د سیاسي چارو د کارپو محمود شاه خان سره مرکه کړې.
محترم محمود شاه خان صاحب، خبر را رسیدلې ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د یکشنبه په ورځ په پاکستان کې د پاکستان د مقاماتو سره ګوري او هلته د انرژي په سکتور کې ځینې تړونونه لاسلیک کوي چې د میلیاردو ډالرو تړونونه دي. زمنان په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو سره هم ګوري. د طالبانو د استازي سره د محمد بن سلمان کتنه د سولې په خبرو کې څه چټکوالی راوستی شي؟
ما په خیال خو داسې څه د مخکې نه پته نه وه چې هغوی به طالبانو سره ملاقات کړي. اصل کې د سعودي عرب چې کوم استازي وي، هغوی دا خبرې په قطر کې او په کوم ځایونو کې چې دا خبرې ترې شوې وې، هغوی کې ورسره ملاقاتونه کړي. ما به خیال چې د سعودي شهزاده خپل ځاني معنی دوی سره ملاقات خوشو اوسه پورې پروګرام کې نه و.
خو خیر، که چیرې وکتل شي، ګرچې طالبان هم ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې داسې کوم پلان نه لري، د کورنیو چارو وزارت د پاکستان هغوی هم تر اوسه پورې دا تایید کړی نه دی، خو داسې خبرونه راغلي دي چې ښایي ورسره وګوري. دا تاسې فرض کوئ سبا یې ولیدل سره، څه فکر کوئ دا به څه ګټه وکړي د سولې خبرو؟
زما په خیال اوس خو مناسبه نه ده چې څو پورې طالبانو څه منلي نه وي، اګریمنټ یا معاهده چې وي نه وي، نو دا هغې نه مخکې دونه لوی لیول باندې، ځکه چې دا شهزاده محمد بن سلمان چې دی تقریبا دی د افغانستان د بادشاه په ځای باندې کار کوي چې دوی هغوی سره وویني. زما په خیال حال به مناسبه نه وي.
یعنې تاسې تجویز کوئ چې هېڅ ونه ګوري، خو که هغه وګوري څه فکر کوئ؟
نو کوګول نو پاره کې زه خاص ګټه نه ښکاري، ځکه چې دا خبره ترې خو چې کوم خلک د سعودي عرب پدې خبره تر مخکې وو او ټول اته ورته پته ده هغه به خبرې کوي. زما په خیال شهزاده محمد بن سلمان لیدلو سره به هغه څه ورته زیاته خبره وکړي. دا خو خبرې طالبان خو هم په خپلو خبرو کې ښه هوښیار دي، فرین شوي دي او هر څیز هغې په چې امریکې کوم وفدو هغې سره خبرې کړي کوي خپل پوزیشن یې واضحه کړی دی. زما په خیال دې باندې بس خاص فرق نه وي او دا زما په خیال هر څه څوک میډیا کې هغوی عمر په طور باندې کتلی شي چې خلک خبره کوي.
مامو چخان صاحب، بله مسله دا ده چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د طالبانو سره په مذاکراتو کې د پاکستان د رول په حق له خبرداري ورکړې ده او ویلي دي چې د طالبانو سره خبرې باید په سیمه کې د قدرتونو په سیالۍ او په افغانستان کې د دې قدرتونو په نفوذ لرلو باندې بدلې نشي. تاسو څه فکر کوئ؟ دغه اندېښنه څومره په زیاده د پاکستان د ریس خو تاسو معلوم ده
دا خبره ترې کیږي دا افغانستان طالبان او د امریکای ترمنځ کیږي. دیکھیے دا پاکستان سرکار نشتا انہوں دا پاکستان متعلق دا خبری کی گی.
دیر ازیا تمنا نتا سینا مامو شاہ خان سے
چغواڑی چہر وقت نڑی او افغانستان پاڑا تازہ مواسق و بطرف معلومات لا سکڑی نو دا امریکا غگ اشنا را دوخ پراونی تل واوری.
دا افغانستان دا امی روختیا وزارت وای پا افغانستان کی تباندی 50% خلک صحي خدمات ترلاسه کولای سي. 15 کاله مخکې دا شمیر 0% وو. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريالي لیمینیازي پر رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د نړۍ د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړه، د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. خغلی فیروز د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان د سیمې د هیوادونو په پرتله توانېدلی دی خلکو ته د روغتیایي خدماتو په برخه کې ډیر کار وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. خغلی فیروز زیاته کړه چې اوسمهال د افغانستان څخه باندې 50% خلک اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو 15 کاله مخکې یوازې 0% خلکو کلینیکونو، ډاکټرانو او نورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلود.
در حالی که افغانستان با امکانات بسیار محدود با $5 فی نفر فی
افغانستان په کال کې د یو نفر د درملنې پر سر $15 مصرف کوي. موږ توانیدلیو په همدغه لږو امکاناتو د ماشومانو د مړینې کچه 40% ټیټه کړو. همدارنګه مزمنه خوارځواکي چې 15 کاله مخکې 80% ماشومان ترې رنځېده اوس توانیدلیو د غشمیر 40% ته کم کړو. دا ستر درس دی چې نوره دنیا یې له موږ اخلي او همدا دلیل دی چې موږ ته دا کریډیټ راغلی دی.
ای بزرگترین سبقی است که دیگه دنیا از ما میگیره، از او خاطر است که برای ما یک کریډیټ آمده.
خاغلی فیروز ویل دا سمه ده چې په افغانستان کې د سرطان او یو شمیر نورو پرمختللو ناروغیو علاج نه کیږي او خلک اړ دي بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، خو زیاته یې کړه چې د سیمې هیوادونه بیا د ساري ناروغیو په برخه کې له افغانانو سبق زده کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې څه باندې 3000 صحي مرکزونه موجود دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز ته تیره اونۍ د نړۍ د غوره وزیر جایزه د متحده عربي اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا د نړۍ د حکومتونو د مشرانو په مخونډه کې ورکړل شوه. خو د افغانستان خلک بیا د عامې روغتیا وزارت له خدمتونو څخه په بشپړه توګه راضي نه ښکاري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سباون وایي چې افغانستان کې لا هم د باکیفیته درملو او روغتیایي خدمتونو ستونزه موجوده ده چې همدا لامل دی ډیر شمیر خلک د خراب اقتصادي وضعیت سره سره د سیمې هیوادونو ته لاړ شي.
یو مثال درته وایم چې د تورخم د لارې یوازې موږ زرګونه هیوادوال پاکستان ته د تداوی دپاره ځي. عمده مشکلات چې دي هغه د بې کیفیته درملو واردول دي چې په دې کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په بشپړ ډول پاتې راغلی دی، او بل دا ده چې د افغانستان د ډاکټرانو د ظرفیت لوړونه کې د عامې روغتیا وزارت پاتې راغلی او د دې دپاره هېڅ کار نه دی شوی.
د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون وایي چې د عامې روغتیا وزارت که څه هم په تیرو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي او ښې لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم په دغه هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د ټولو خلکو لاسرسي لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د چین او د متحده ایالاتو د استازو ترمنځ په واشنگټن کې د سوداګرۍ په باب مذاکرات روان دي، جمهور رئیس ترامپ ویلي دی چې د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې به پر چین باندې د ګمرکي محصول له لوړولو څخه ډډه وکړي. نایک چینګ د راپورټ خلاصه به تاسو ته سید سلیمان شاه واوروي.
جمهور رئیس شی جن پینګ د جمعې په ورځ د امریکا د سوداګرۍ د وزارت له لوړپوړو مامورانو سره ملاقات وکړ. دا ملاقات د چین او امریکا د تجارتي اساسو ترمنځ په بیجنګ کې د لوړې کچې دوه اړخیزي غونډې نه وروسته شوې. دواړه هیوادونه د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې وخت لري چې یو د بل پر تجارتي مالونو باندې د ګمرکي تعارفو د لوړولو او زیات محصول لګولو د مخنیوي په خاطر یوې موافقې ته سره ورسیږي. توقع ده چې د چین او امریکا د سوداګرۍ د وزارت لوړ پوړي ماموران بل هفته په واشنگټن ډي سي کې بیا غونډه وکړي او یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو هڅه به وکړي. واشنگټن بیجنګ په دې تورنۍ چې د خپلو ناجایزو ګټو په خاطر د سالمې سیالۍ پر ځای له ناروا او غیر قانوني لارو چارو نه په استفاده هر کال د متحده ایالاتو اقتصاد ته په میلیاردونو ډالره نقصان رسوي. چین امریکایي شرکتونه په زور او جبر مجبورۍ چې په هغه هیواد کې د کاروبار کولو او د فابریکو د لګولو سره سم باید امریکایي ټیکنالوژي هم چین ته انتقال کړي.
It's going extremely well. Who knows what that means, because it only matters if we get it done, but we're very much working very closely with
دا امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غږ دی چې د جمعې په ورځ د سپین ماڼۍ په روز ګارډن یا د سرو ګلانو په بڼ کې وینا کوله. ټرمپ د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي ستونزو د رفع کولو په خاطر د روانو مذاکراتو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې مذاکرات د نوموړي په وینا په سمه توګه مخ پر وړاندې روان دي. زه د جمهور رئیس شې سره لنجدې نه په تماس کې او زه د هغه ډېر احترام ساتم. کومې ښې اړیکې چې زه له هغه سره اوس لرم په خو ور سره زمونږ هیواد نه لرلې. غواړو چې په واقعي معنا یو بهتره موافقه حاصل کړو، خو ډېر نور کار هم لا پاتې دی چې باید سرته ورسیږي. امریکایي سناتور کوری ګارډنر چې چین ته څو ځلې رسمي سفرونه کړي دي، د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي لانجې په اړه امریکا غږ ته وویل:
But right now it is very difficult. I mean, if you look at just look at the trade situation that we're in right now. I remember visiting with a number of US businesses in China.
فعلاً خو ډیر ګران ښکاری، مطلب مې دا ده چې په زیرو ګورو معلومیږي چې زمونږ ترمنځ تجارت او سوداګرۍ وضعیت ګډوډ ده. خو مې په یاد دي کله چې زه په 2015 میلادي کال کې په بیجینګ کې وم او د څو امریکایي شرکتونو له مشرانو سره مې وکتل، هغوی راته دا خبره کوله چې موږ چمتو یو جمهور شي ته فرصت ورکړو چې د امریکا او چین ترمنځ تجارت او سوداګرۍ د پراختیا او ودې په خاطر لازم اصلاحات راولي. خو یو کال وروسته هم دغو سوداګرانو ماته دلته په واشنگټن کې زما په دفتر کې ویل چې په چین کې چندان ګټور بدلونونه په سترګو نه لیدل کېږي، بلکې له مخکېنی وضعیت نور هم بدتر شوی دی. متحده ایالات باید په خپله یو طرفه ګامونه پورته کړي او د تجارت په برخه کې موجوده بې انډولي یوسي. واشنگټن تر ټولو زیات د چینایانو لخوا د امریکایي ټیکنالوژۍ د غلا کولو په اړه سخت اندېښمن دی. زیاتره غلا شوې ټیکنالوژۍ د چین د پوځیانو په لاس کې لویږي او هغوی کاپی کوي. انډوري انډستریز په نوم د امریکا د یو صنعتي شرکت مسؤل کریس بروز په دې باور دی چې
There's a sense that, you know, China was a partner to engage with. It was a country whose rise we wanted to shape.
دا سي احساس موجودو چې چین زمونږ تجارتي انډیوال دی او مونږ د صنعت په ډګر کې ترقی او پرمختګ هم غواړو. خو کله چې د چین یو اړخیزو اقداماتو ته په ځیر متوجه شو، نو په ښکاره توګه دا واقعیت جوتیږي چې چین صرف غواړي چې خپل پوځ پراخه کړي او ځان په نظامي برخه کې مخکې کړي. په کم شکل چې موږ په موجوده وختونو کې د چین په دفاعي سکتورونو کې امریکایي ټیکنالوژي انتقالوو، په راتلونکي وخت کې به زما په فکر د امریکا لپاره یو غټ چیلنج وي. خو د چین مشران د خبرو په وخت په دغه حقیقت باندې سترګې پټوي. ټرمپ وایي چې بل هفته به په واشنگټن کې د چین د جمهور رئیس سره ملاقات وکړي او چمتو دی چې د شپېتو ورځو پورې د چین پر مصنوعاتو باندې د ګمرکي تعارفو د لړولو نه ډډه وکړي. ناقدین وایي چې د چین په مقابل کې د ټرمپ نرمخ به د امریکا نړیوال اعتبار ته صدمه او تاوان ورسوي. او په داسې حال کې چې دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي لانجې لاین حل پاتې دي، چین به له مختلفو لارو نه هڅه وکړي چې خپل تکتیکونه بدل کړي او زیات وخت او فرصت په لاس ورشي خپل مرام ته ورسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د استرالیا مرکز ته متمایل محافظه کار حکومت په پارلمان کې د تاریخي ماتې څخه وروسته وایي چې دا به د کریسمس په ټاپو کې د توقیف کېدو جنجالي مرکز بیرته پرانیزي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ لري.
د استرالیا حکومت د سیاسي پناه غوښتونکو په باره کې تود بحث کوي. صدر اعظم سکاٹ موریسن په پارلمان کې لمات نه ورسته وايي نوي قوانين د ناروغ او مهاجر لپاره چې د ساحل د غاړې په کمپ کې توقيف شوي دي اسانوي چې په استرالیا کې علاج وشي. دا به نور مهاجر تشویق کړي چې د سمندر لاره راشي او په دغه هیواد کې سیاسي پناه وغواړي. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وايي:
To anyone who thinks they should get on a boat, I'm here. And I will stop you.
هر څوک چې فکر کوي دوی باید په کښته کې سپارشي زدلته یم او ستاسو مخه په ونی سم. زما وظیفه ده هر هغه څه باید وکړم چې زما په اختیار کې دي او د حکومت په زور د دې ډاډ ورکړو او پارلمان چې زمنګ د سرحدونو په کمزوري کېدو کې څه وکړل د هغې نتیجه دا نه ده چې کښتۍ د استرالیا ته راځي. د کرسمس په ټاپو کې چې د هند په سمندر کې د استرالیا سیمه ده، د توقیف کېدو مرکز بیرته پرانستل شو. دغه مرکز له 2003 کال نه را په دې خوا پرانستی و مګر تیر کال بند شو. انتقاد کوونکي وایي صدر اعظم د دغه مرکز د بیا پرانستلو پریکړه کړې ده چې د انډونیزیا جنوب پلو ته په 300 کیلومتره کې پروت دی. په دغه پریکړه سره د می د میاشتې له انتخاباتو نه د مخه رای ورکوونکي ډارول کیږي. د حکومت مخالفینو څرګنده کړه چې د ناروغانو په ارتباط قانون په دې هفته کې تصویب شو. دا یوازې د هغو کسانو په ارتباط دی چې لا پخوا په دغه مرکز کې اوسیږي او په نوو راغلو کسانو نه تطبیقیږي. د ادلاید د پوهنتون پروفیسر الکس ریلی وایي ډیر مهاجر به له هغو بندیزونو نه خبر شي چې استرالیا لګوي. ریلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
Refugees are much better at sourcing information. The availability of smartphones and the growing information on the internet.
هغه مهاجر په ډیر ښه موقف کې دي چې معلومات لري. د سمارټ ټلیفونونو او انټرنیټ له لارې د معلوماتو لاسته راوړلو معنا دا ده هغه خلک زر په دې باندې کار کوي چې واقعا فرصتونه څه دي. خلک به واقعا تفصیلاتو ته سترګې په لار وي مخکې له دې نه چې یو څوک په کښتۍ کې کینی او په بل هیواد کې به د یو ټاپو د توقیف کېدو په مرکز کې خپل ژوند تېروي. نو ته به هغه تفصیل ته نظر واچوي چې واقعا قانون څه وایي. د استرالیا په نظامی ویډیو کې چې د انساني قاچاقبرانو په خلاف ته راغلي دي:
If you risk your life and your money trying to reach Australia illegally, you will fail.
که یو څو غواړي خپل ژوند او خپل پیسې د خطر سره مخامخ کړي، په غیر قانوني توګه د ځانونه استرالیا ته ورسوي، نو یو څوک به پکې کامیاب نشي. استرالیا ته په غیر قانوني توګه په کښتۍ کې رسیدل به هیڅ ګټه ونه کړي، مګر هر څه به له لاسه ورکړي. د استرالیا سمندري قواوو د 2013 کال نه را په دې خوا هغه کښتۍ بیرته لیږي چې سیاسي پناه غوښتونکي پکې وي. د بحرو کاهل په جنوب کې د توقیف کېدو په مرکزونو کې نارامي پیدا شوې ده. نور مهاجر په سمندرګي کې نیول شوي دي. دوی ته وویل شلو هیڅکله به ورته اجازه ورنه کړی شي چې په استرالیا کې میشته شي. مګر خالد حمد نو وایي چې له سودان نه تښتېدلی دی، د ده راتلونکي معلومه نه ده او زیاتوي:
It's not permanent solution to us, yeah. To go Australia just to get the treatment, that's it. And what after that? It's not permanent solution, just temporary solution.
زمون لپاره دا یو دایمي حل نه دی. استرالیا ته د علاج لپاره تخه دی، له دې نه وروسته نور بیا څه؟ دا یو دایمي حل نه دی او مازی یو موقتی کار دی. په داسې حال کې احساساتي بس د هغو مهاجرو په باره کې کیږي چې په کښتۍ کې ځانونه استرالیا ته رسوي. د دغو مهاجرو شمیر په دې تازه کلونو کې کم شوی دی او د هغو خلکو شمیر ته چندانې پاملرنه نه ده شوې چې له چین او ملیزیا نه په الوتکو کې ځانونه استرالیا ته رسوي او بیا سیاسي پناه غواړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.